نشته، خو داسې ښکاري چې بریتانیا کې د کورونا د بدل شوې بڼې ویروس امریکا کې هم موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې نن به مکسیکو او کوستاریکا د بیونټیک او فایزر کمپنیو لخوا جوړ د کورونا واکسین لومړني دوزونه پر خلکو تطبیق کړي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی.
احمد شیبریم نن پدې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاره طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د ازادي په څپو کې خبرونه کې نن د 2000 میلادي کال په ترڅ کې د افغانستان په اړه 15 موضوعات څېړو. امنیت، سوله، خبریالان، کورونا او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو شمنی. د خبرونې په لومړۍ برخه کې به د امنیت او سولې موضوعاتو ته مخه کړو. امنیت د سږ کال په پیل کې په افغانستان کې د تډیرې هیلې وې چې امنیتي وضعیت به بهتر شي. په تېره بیا چې کله د پسرلي په درشل کې د مارچ په میاشت کې افغان حکومت او طالبانو اوربند وکړ او تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، وروسته بیا هغه مهال امنیت ته د افغانانو هیلې زیاتې شوې چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12 په پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو د پیلېدو مراسم ترسره شول. خو د دې هڅو سربیره جګړې په افغانستان کې کمې نه شوې او د هدفي وژنو او چاودنو سربیره په هلمند کې طالبانو پراخ بریدونه وکړل چې په لسګونو زره کسان بېکوره شول. په کندهار کې هم تودې جګړې د دې سبب شوې چې خلک خپل کورونه پرېښلي. په بدخشان، کندوز، بغلان، فاریاب او په مرکزي سیمو کې په روزګان کې د افغانستان او د افغانستان په نورو سیمو کې روان کال سختې جګړې شوې دي. خو لدی سره سره د سولې هڅې هم شوې دي. د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو د سولې له تړون سره سولې ته هیلې زیات شوې، بیا ټکنې شوې ځکه چې د طالبانو د 15 زندانیانو خوشي کېدل وځنډېدل. خو کله چې دا کسان له بند خوشي شول پیدا شوې هیلې بیرته مړاوې شوې. بیا سولې ته هله هیلې زیات شوې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لیدنې کتنې پیل شوې. خو دا هیلې هم د جګړو شدت کمې کړې دي، اما لا هم دې ته هیله شته چې نږدې 2 وروسته د جنوري په 15 بیا د سولې خبرې پیل شي. تر 3 چې هغه میلمانه په دې خپرونه کې راسره ملګري کیږي هغوی به تاسو ته معرفي کوم. خو اوس له کابله د سیاسي چارو کتونکی او د پانتون استاد نصرالله ستانکزی په خپرونه کې راسره ملګری شوه دی او بل میلمه مو دی حکمت اسمی د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال. دوی ته شرح خلاصته یم. لومړی به ورشم استاد ستانکزی ته. ستانکزی صاحب محترم، تاسو د افغانستان په دغه جنگي حالت کې سولې ته څومره هیله لري؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو درنو اوریدونکو ته. دا به یوازې خوشبینانه نه وي چې مطلقا سړی سولې ته هیله من شي، او دا به هم نه وي چې مطلقا سوله رد شي یا هیله مندي ورته وجود ونه لري. زما له نظره د افغانستان د بحران تقریبا سوشل وکاله سکم نیمه پیړۍ کېږي. د هغه دپاره د دفتن درېدو دپاره نه باید ډېره هیله ولرو. هغه کسان چې اوس په جګړې کې ښکېل دي او جګړه کوي، دوی د جګړې د دوران محصول دي. نه باید چې جزه اعصا جګړه ودرېږي او په افغانستان کې سوله راشي. اما دغه په کوم کې چې په افغانستان کې د افغانستان مطلق اکثریت خلک سوله غواړي، او همدارنګه خپل سیاسي اړخونه چې په جګړې کې بالفعل مقابل دي، متخصل خواوې دي، دوی سوله غواړي. او له بلې خوا نه نړیوال اجماع هم په افغانستان کې د سولې د راوستلو په اړه وجود لري. دلته په پام کې پام درلودلو سره سوله هیله مندي وجود لري. اما د پچان کې د سولې دښمنان هم په سیمه او په همدارنګه په داخل کې او بهر د افغانستان کې وجود لري. مثلا ځینې افراطي کړۍ لا په سیمه کې فعال دي، دوی نه غواړي چې سوله رامنځته شي. همداشان ځینې نفوذي ګروپونه په افغانستان کې وجود لري چې د سیمې د استخباراتو لخوا تمبلیږي او تجهیزیږي او ګټه یې په دې کې ده. همدارنګه په نړیواله سطح د متضادو اهداف او متضاد منافع شتون د افغانستان او سیمې په اړه دا یو بله ستونزه ده. همداشان خای د افغانستان دولت او همدارنګه د افغانستان دولت د مخالفینو په منځ کې افراد او اشخاص وجود لري چې خپلې ګټې په جګړه کې وي. دا یو ستونزه ده چې د ایلمندې تضعیفوي، اما د ما عقیده دا ده چې بالاخره د هرې جګړې پای سوله.
مننه استاد. اسامي صاحب، تاسو چې د سولې او د جګړې د انسټیټیوټ له چارواکو څخه یاستئ، تاسو سولې ته په افغانستان کې څومره هیله لرئ؟
چبر صاحب سلامونه پر وړاندې کول باندې غواړم چې ستاسو سوال ته داسې جواب ورکړم چې هر کال چې کله پیلېږي که میلادي وي که عیسوي وي، نو په دې کې یو شی ډېر مهم دی چې ځینې انډیکیشن ځینې مثلا د کال نه مخکې بالکل په ژمي کې چې کوم فعالیتونه طالبان کوي مخالفین ډله کوي هغه څارل پکار دي، چې مثلا چمره خپل نظامی ٹریننگونه زیات کړی دي او عملیات په ژمي کې څومره زیات دي، بیا وروسته دا د راتلونکي کال د عملیاتو یا د جنگ شدت نیونه او پیشګوئی کوي. په 2000 کال چې کله شروع شو طالبانو یو کار چې ډېر افغانانو ته امید پیدا شو هغه دا و چې خپل پسلنی عملیات اعلان کړل، یعنی الفاظ عملیات کوم اعلان کړو په 2009 همدا ادامه پیدا کړې وه. د امریکا له ډېر فشارونو د نړیوال ټولنې پاکستان په غوښتنه باندې وشول، نو داسې ویل کېدل چې د طالبانو سلنی عملیات 2009 کال لپاره 2000 کال لپاره به دا به کچه به کم وي چې مذاکرات روان وو، حالات ډېر مهم. خو متاسفانه اگر چې په سوله کې پرمختګ وشو، د امریکا سره په 1 فبروري باندې تفاهم نامه امضا شوله او همدارنګ د امریکایانو حملې نه سوي، مګر پر افغانانو باندې حملې شدت موندلی دي. د دوهې تفاهم نامې کې چې یو شی ډېر مهم و افغانانو ته هیله بښونکی و، بیا هم هغه دا و چې د جنگ سطح به کمیږي او آتشباس کنه کېږي. په اول سر کې هغه باید یو کاهش خشونت یو کانسپټ را پیدا شي، یو فکر را پیدا شي چې کاهش خشونت به وي. کاهش خشونت د امریکایانو او د طالبانو په غیر مستقیم شکل باندې تفاهم دا و چې 80% باید جنگ راکښته شي، او یعنې 80% اوربند وي، 80% جنگ ایران ولري. په دې کې په غټ ښارونو باندې حملې نه کېږي، کوم ولایت به سقوط نه کوي، لوی لارې او عامه تاسیسات او ځینو نور موارد به چې طالبانو او امریکایانو ډېر واضح پر دې باندې بحث کړو چې دا به خوندي. خو متاسفانه د هلمند حملې د لشکرګاه په ښار باندې کوم حمله چې وه هغه دغه ټول بحث بدل کړي، امریکایان په دې فکر شول چې آیا طالبان د دې استعداد نه لري چې دغه خپل تفاهمنامه عملي کړي او یې هم نه غواړي. په دواړو صورت کې د دوهې تفاهمنامه متضرر شول. اوس چې داسې معلومېږي زه فکر کوم امریکایانو خپل هغه د عسکرو د وتلو کم چټکتیا چې کومه وه چې په هغه صورت سره ایستله هغه کم شوې ده او طالبان هم پر دې باندې پوهېږي. نو راتلونکي کال 2021 تر مې پورې چې کوم امریکا او طالبان پر دې باندې وعده کړې ده چې امریکایي عسکر به ټول ووځي، تر مې پورې فکر کوم طالبان به ترې وندازې حوصله وکړي. په هغه صورت کې چې د امریکا عسکر بیا هم په افغانستان کې وجود ولري نو جنګ
اعظمي صاحب وبخښي، یعنې طالبان به څه حوصله کوي؟ طالبان به څه حوصله کوي وبخښي؟ تاسو چې طالبان به یو څه حوصله وکړي
او سلیش منظور دا دی چې یعنی په رسمي شکل باندې پر امریکا باندې حمله نه کول، پر رسمي شکل په لوی شارونو کې یادی ترنامه لاندې تخپل نام ترنامه لاندې عملیات نه کول، غیر رسمي خو یعنی په کابل کې د حمله سیمه چا کې حقانی شبکه د داعش سره په همکاري باندې د حمله کوي. په دې کې شک نشته او دا نه یوازې چې استخباراتي ادارو به خصوصا د ملي ته معلوم هم ځینې کوچنۍ ده مشته معلومي، مګر یعنی رسمن په کابل کې طالبان د کوم حمله مسؤلیت نه اخلي، چې دا د دوه اګریمنت یا مثلا په پروان پر باګرام باندې دی عملې نه کوي، مثلا په کندهار په شهر باندې چې ځینې مشخص ولایتونه دي چې کوم څه امریکا وځي طالبان پر هلته کوم اډې لري طالبان پر هغوی باندې عملې نه کوي. دا دوه ده د تفاهم نامې کوم برخه ده او اساسي برخه ده. نو دوی په دغه حوصله ده تر مې تر 2021 پورې چې تقریبا 5 میاشتې پاتې دي کم بیش دغه وخت به طالبان دغه
مننه. استاد سنکسی، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د امریکایي قواو له پاتېدو سره به طالبان جګړې زیات کړي او کنه؟ جګړې روان کال هسې هم زیاتې وي.
د روان کال یا د کال څنګه اوس په پایلو کې یو په جګړیز میدان کې لوی بدلون رانغی، برعکس حملات زیات شول. او دغه یو علت هم دته و چې کېدلی شوی چې طالبانو د مذاکراتو په میز کې غوښته چې موږ ډېر امتیازات واخلي، څه که دا مذاکرات په دوبی خوبي شوه دورې کې چې د امریکایانو سره مذاکرات جریان درلوده چې د دوهې د قرارداد امتیاز شول، او څه هم وروسته د هغه نه چې د افغان حکومت سره طالبان خبرې په دوهې کې دوام پیدا وکړ. متاسفانه د نړۍ تر اوسه پورې دوام لري، او تاسو سره باید ووایو چې یو ګڼ شمېر ملکي امریکایان افغانان هم پکې شهیدان شوي. زما باور دا دی چې د امریکایانو وتل یا نه وتل په دوو اړخونو کې باید وڅېړل شي. یوه مسله دا ده ښایي چې طالبان په خپلو هغو وعدو وفا وکړي چې د امریکایانو وتل د بهرنیو قواوو له وتلو سره نور په افغانستان کښې حکومت اوربندو کې او راسې د حکومت په جوړولو کښې یا د حکومت جوړولې پروسې ته داخل شي. چې البته دا د دوهې مذاکرات نور پړاوونه باید ثابت کړي چې څه بې کمیسونه مخکې نیول کېږي. اما له بلې خوا نه کمې نه وځي نو طالبانو ته به یوه بهانه وي د جګړې د دوام. اما دې ټکټ هم باید پام ولرو چې ما مخکې ما خپلو خبرو کښې اشارات درلودې چې په دې سیمه کښې ځینې قوتونه وجود لري چې د امریکایانو په شتون کښې وایي امریکایان دلته مصروف ساتي. زه به یې په ډاډه ووایم مثلا د فاطمینو حضور په افغانستان کښې چې څو ورځې کېږي دا مسله ډېره توده هم ده. ایران غواړي چې یو ډول امریکایان دلته په دې سیمه کښې مصروف ساتي او دوی ته ضربات ورکړي، خپل ستراتیژیک دښمن دلته په خپل ګاونډ کښې تر فشار لاندې را وړي. له بلې خوا نه ښایي نور ګروپونه هم وجود ولري چې غواړي امریکایان دلته مصروف ساتي او جګړې ته دوام ورکړي، او ښایي ځینې هم د دې طرف وړاندې چې د امریکایانو شتون د دې په ګټه ده. مثلا روسیه غواړي چې امریکایان دلته پاتې شي، چین غواړي دلته امریکایان پاتې شي، دا په دې منځ پاتې پاتې شي چې دوی داخل مسؤلیت پیدا کړي او طالبان او نور ګروپونه چې جنګ کوي په افغانستان کښې دوی سرحدات او خاوره تهدید نه کړي. دغه پېچلتیا سره په پام پېچلتیا ته په کتو سره زما عقیده دا ده چې د امریکایانو وتل یا پاتې کېدل کوم ډراماتیک او فوق العاده تغییر د افغانستان د سولې او جګړې په ارتباط نه راولي.
سانکزی صاحب، تاسو فاطمینو ته اشاره وکړه. فاطمین که غواړي چې امریکایان دلته مصروف وساتي، نو تر اوسه پورې چې کوم زیات شمېر امریکایي عسکر و هغه خاصې هم له افغانستانه وتلي دي، او که پاتېدل هم ډېر محدود شمېر به پاتې شي. جو بایډن وار له مخه د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې شاوخوا 2500 عسکر به په افغانستان کې ساتي، نو بیا خو امریکایانو ته کوم سردر نشي جوړولی دوی، خو که ستونزه وه یوازې به افغانانو ته وي.
دقیقا گوری مستقیم که امریکایان درد سر نجوری به طلو اهداف به طور پر صورت امریکا که افغانستان را تون که حکومت اگر حکومت گرنی چه ده سر استراتیجیک متحد باقی باتی دید نو پا دی اساس هر درد سر چه در افغان حکومت دوری اگر پا اکت که دو لوی متحد استراتیجیک چه اگر امریکی متحده ایرلا تهدی اگر پرسیدی در یو بل فاطمین د خپلو ایدیولوژۍ د خپرولو په سبب کښې دي. هغوی دغه حاکمه ایدیولوژي او فلسفې چې غرب لري او امریکا لري د هغې سره جنګېږي. منظور دا نه ده چې اوس فزیکي مخامخ له دوی سره وجنګېږي او دام او همدارنګه د افغانستان اردو چې مصروف کېږي د افغانستان د اردو ډېر مصارف ځکه چې مونږ تاسو په پوهېږو د نوي فیصده نه پاس مصارف د ناټو دوام کوي د امریکې اقتصاد ته فاطمي او د هغوی چې ایرانیان دي
لیکن دا په دې باندې ارزي چې د امریکا اقتصاد لپاره خو طبیعي خبره ده چې د افغانستان مصارف هېڅ دي د امریکا د ټریلیونونو ډالرو بودیجې لپاره، لیکن دغه سردرد په دې باندې ارزي چې فرضاً د افغانستان لویدیز ګاونډی ایران په افغانستان کې د فاطمین له لارې مثلا یا فاطمین چې هر څوک دي په افغانستان کې اور، بلکې دا ویره به نه وي چې دا اور خو بیا ګاونډي ته هم ورتلی شي.
دوی ښایي تصفیه کړي تر دغه 2 کاله چې د ایران انقلاب ده تېرې سیمه کښې نارامۍ په دوام د دولتي تروریزم په تشویق سره خپله بقا ساتلې ده او په ویل کې خپل اهداف مخې ته وړي دي. پرل کې نفوس کړی تاسو وګورئ د دې لپاره چې پرېځای پورې څومره تاسو ته معلومه ده ثابته وه یو د ښو مناطق چې ایران پکې خپل نفوذ کړی او د اسلام افراطي اسلامي انټرنیشنلیزم خپور کړی سیمه کې د افغانستان تاریخ خپور کړی چې اوسانه نن د بهرنیو چارو غندې پرته له بل بهمدنه چې خبره پټه کړي د فاطمین د شتون د فاطمین د جنګ د فاطمین د تګ د ایران له لارې د هغوی د کورنۍ سره د کومک دپاره ټول ویل دي. بلان پهداس څنګه ده ایران غواړي چې په افغانستان کښې نفوظ همدومره دي او په داسې یو حالاتو کښې چې معمولا د کابل کښې یو صحیح حکومت وجود لري بهترین کامل ترین او معاصر ترین لار به ایران ته دا وي چې د نظامي او استخباراتي پایله کښې خپل نفوظ وساتي.
مننه را بشم اعظمي صاحب. اعظمي صاحب تاسو مخکې په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې دا مهمه موضوع ده چې دې ته باید وکتل شي چې آیا طالبان په ژمي کې د راتلونکي جګړې لپاره ځانونه تیاروي او کنه. ستاسو د انسټیټیوټ معلومات څه دي چې طالبان ځانونه د 2020 کال جګړې ته چمتو کوي او که نه پخوانی حالت؟
په دې کښې څو نقاط ډېر مهم دي. یو دا دی چې د طالبانو خپل ساختارونه دي چې هغه د افغانستان داخل کښې او بیرون ټریننګ کمپونه دي او د هغوی څخه په منظم شکل باندې او افراد جنګیالي فارغېږي. دا تر ټولو مهم موضوع ده او دا جریان به دې ذکر کوم تر بل هر کلونو دا زیات دی. حتی داسې ولایتونه لکه نیمروز چې هلته طالبان ډېر نظامي حضور نه درلودی د جنګیالیو شمېر یې کم و هلته هم دوی اوس ټریننګ کمپونه لري او خپل افراد ځینې فارغېږي او هغه دا کوي. بله منطقه کښې چې دوی ډېر فعاله دي هغه شمالي افغانستان دی چې هلته هم د دوی ټریننګ کمپونه ډېر فعاله شوي دي. د دې نه علاوه یو شی چې ډېر د بېره خبر دی ډارونکی خبر دی هغه دا دی چې خارجي جنګیالي بالخصوص پاکستاني جنګیالي ترستان په افغانستان کښې د جیش محمد او لشکر طیبه تر چتر لاندې تعداد یې په زرګونو ته رسېږي چې نوي راغلي او د طالبانو په حمایت او هماهنګ یې راغلي دي. دا راته په کتو باندې او د دې نه علاوه چې کوم اقتصادي منابع چې طالبان لري او څومره چې ځان یې اقتصادي لحاظ باندې برابر کړي راتلونکي جنګي فصل ته نو زه فکر کوم دا به د افغانستان دپاره متاسفانه یو پوره امن کال نه وي تر هغه چې طالبان ته یو کلي آتشباس ونه کړي. که دغه رقم لکه اوس چې روان دي دا به یو بد خبر وي. خو بیا هم دلته موضوع دا ده چې ځینې افراد دا وایي چې طالبانو رقم ساختارونه چې جوړ کړي نظامي او یا هم خپل ټریننګ کمپونو څخه خلک لارې رسېدا دي دپاره دي چې امریکا ته وښیي چې موږ نه یوازې یو ډله یو چې ګورلای جنګ کولی شو بلکې چریکي جنګونه کولی شو بلکې موږ د یو نظام په شکل باندې منظم فوز درلودلی شو. او دا درته ښیو چې مثلا که چېرې تاسې پر موږ باندې دا فکر کوي او دا فکرونه روان دي که مثلا طالب د امریکا راتلونکی همکار د افغانستان دپاره جوړېږي نو طالبان غواړي چې امریکا ته وښیي چې موږ اماده یو چې یعنې هر څه نظام څخه نیولې دا فوج څخه نیولې دا ټوله ولې کوم چې زه دې فکر سره مطلق مخالف یم په دې وجه چې یو ګروپ چې هغه د مختلفو استخباراتي سازمانونو په سیمه کښې د هغوی سره اړیکې لري او پر هغوی باندې باور کول او یو نظام دولت سپارل زه فکر کوم دا اشتباه ده بالخصوص چې هغوی امتحان شوي نه اوسېږي په افغانستان په 2001 نه وروسته. زه فکر کوم نو جنګ متاسفانه شدت مومي. په دې کښې یو بل فکټور دا دی چې که چېرې طالبان او د دوی نور ډلې عملات دلته کوي نو بیا به د سیمې ځینې هېوادونه مثلا په هغه کښې مختلف هېوادونه راځي به ایران څخه نیولې چین روسیه دوی به بیا د خپل منافعو دپاره یو لوری ټاکي هغه لوری به دا وي که چېرې طالبان د امریکا دوست جوړېږي نو ایران به بیا د دوست په شکل نسې ورته کتلی به وجود ښه اړیکې ورسره لري. که طالب د امریکا دوست جوړېږي نو د چین فکر به هم بدلېږي باوجود چې چین او طالبان اوس ښه اړیکې لري او همدارنګه روسیه.
بلې
نو په داسې وخت کښې دغه هیوادونه به خپل ملشی جوړولای شي خپل افراد ټول شي. مثال چې بحث پر کیږي د فاطمیون مسله په افغانستان کې چې د ایران وزیر خارجه مو ته بحث کړی و چې د افغانستان لپاره که چیرې افغانستان ضرورت ولري استفاده کولی شي. نو زه فکر کوم حالات به پیچیده دي او د دې ټولو پیچیدتیا او دغه مغلق حالات یو بهترین رای حل دادی چې د افغانستان سوله کې واقعا پرمختګ راشي او طالبان بالخصوص خپل موقف نرم کړي او په داسې موضوعاتو باندې چې وړی نه دي چې دا ټول برنامه دي خرابه شي پر هغې باندې به فشاري ونیسي د افغانستان دولت او طالبان تر باندې مذاکرات مختلدار شي او افغانستان دغه بدبختي چې خلاص شي. فکر کوم تر ټولو ساده او مشکل دی مګر ممکن نه دی.
بله مننه عظیم
صادق.
بله بله مننه ازریب سپو کې پروګرام دی. په دې پروګرام کې د 2000 کال په ترڅ کې د افغانستان په اړه 15 موضوعات څېړو. په امنیت سوله باندې خبرې وشوي. د امنیت په اړه به وړاندې نور هم بحث وکړو ځکه چې دا مهمه مسله ده. خبري الان کورونا او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو شمنې هم څېړو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د کورونا پاړه چې روان کړي د افغانستان اقتصاد ځپلې دی او په افغانستان کې اقتصادي مشکلات رامنځته کړي دي. وړاندې بحث لرو خو اوس په د یو شمېر اوریدونکو پښتنې لمل منو سره شریک کړو. البته د سیاسي چارو د کتونکو نصر الله سنګزي ټلیفوني رابطه قطع شوې ده او دوی ژمنه هم کړې و چې تر 2 بجو به په دې خبرونه کې برخه سره اخلي. څو دقیقې نور هم شته چې اعظمي صاحب را سره وي. د یو څو اوریدونکو نظر به واخلو بیا به اعظمي صاحب تاسو ته راشو. اصریب سپوک پروگرام دی. مهربانی وکړئ تاسو پلان کې است. بله
بله جنابي سیبر تاسو ته او تاسو درنو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه. مهربانی.
فکر کوم چې موضوع د امنیت په اړه جنابي سیبر سره
یو موضوع امنیت ته. بله
بلې او بلې واقعا چې جنابي شیبر صاحب په افغانستان کې دغه موضوع چې دی بلکې د ټول دنیا لپاره امنیت موضوع مهمه ده. اول افغانستان لپاره په دې خاطر دا موضوع مهمه ده چې موږ تاسو ورته ډیر اړتیا لرو او ډیر په حکومتونو باندې ډیر بحثونه هم کوي چې څنګه وکړي چې په افغانستان کې امنیت تامین شي او ډیر بحثونه هم پر رسنیو کې هم دغه ملي سطح باندې عام داخلي سطح باندې کېږي. ولې متاسفانه تر اوسه موږ نتیجې ته نه رسیدو. د دې هغه اساسي علت به څه وي؟ زه دغه میلیونونه دا پوښتنه لرم او زما چې کوم ساده او عام نظر دی هغه زه غواړم چې تاسو ته تشریح کړم. هغه دا دی چې تاسو وګورئ دغه امنیت چې راځي اول خو د امنیت لپاره یعنی ایمان مهم دی ځکه الله تعالی خپل وایي چې اولئک لهم الامن. کله چې ایمان یو سړی وي نو خپل امنیت راځي. مطلب دا چې ایمان نه عبارت زه په دې باندې کوم چې باید په دې کې قتلونه ونه شي، په دې کې فساد باید ونه شي، په دې کې باید د یو بل پر وړاندې باید رحمي وشي، انصافي وشي او د یو بل حقوقو پر وړاندې باید تجاوز ونه شي. هغه که طالب په نوم باندې وي هغه به د دولت په سطحه باندې تاسو وګورئ طالب چې د اسلام دعوه کوي د اسلام په نوم باندې او چې د رحمانه قتلونه کوي قدر اعلان وزن عام خلک وزن چې هغه په جګړه کې ښکیل نه دي. همدارنګه په دولت کې هم داسې خلک شته چې هغه خلقونه هغه ترای ورکړي دي خپل ګوتی خلکو یعنی کچوی دا او دومره مشکلاتونو سره هغه ترای ورکړي دي. هغه چې کله هغه امتیازات تورسيږي هغه موقعونه تورسيږي هغه خپل هغه سوې استفاده د خپل هغه درانه کوي خپل هغه دغه ځکه چې استفاده کوي او په نظام کې اصلاحات نشته. خلک د ولس حکومت نه د اعتماد دي نسما په نظر باندې هم تاریخ خدای نه ویریږي هم دولت خدای نه ویریږي دغه مظلوم ملت باندې نور دغه رحمانه او دا د سیمه استخباراتو به مفهوم او به معنا جن باید پات اورسی او دی باید دغه خارجي لاسوهنه په اساس باندې باید د تعامل پر کارونه کې او په داخل د خپل نظام پر مختګ لپاره بغیر تو باید کارو کې نشان ویراد نه پر محمد مدني تاسو او د دین کې همکار خبرې کوم.
مننه مدني صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوه ازرې سپوک پروګرام دی. تاسو پلان کې اسمر بنو.
السلام علیکم رحمت الله کوسی له کندهار خبرې کوم.
مهرباني.
ما خو د سولې پکله سولې خبرې خدا ده درې میاشتې کېږي چې د آیات تللی و بېرته راستون شو رسختۍ د دوی وایي نو دلته چې آیات کابل ته راغی ډاکټر صاحب عبدالله مرستیال تېره ورځ کومه څرګندونه ونیوه کې مو په رادیوګانو کښې په رسنیو کښې واورېدې چې موږ دا جمهوریت چې ده دا سره کرخه ده تر دې موږ نه تېرېږو ایا نو طالبان دا در سره مني چې تاسې تر دې نه تېرېږئ یاست او دا خو معنا د سولې خبرو ته بېرته یو غټ خنډ پېښ شو او طالبان که تاسې پر جمهوریت باندې تکیه وکړئ او نه تر تېرېږئ یاست نو طالبان به ډېر شدید عملې پیل کړي تاوان به ټول ملکي خلکو ته ورسېږي که خارجان په افغانستان کښې پاتې شي که زر پاتې شي که دوه زره پاتې شي که لس زره پاتې شي که شل زره نور راسي بېرته به هغه مرګونه شروع شي بېرته به هغه بربادۍ شروع شي وروره
تر هغوی پورې چې یوه خوا بله خوا له خپلو غوښتنو تېره نه شي افغانستان ته سوله نشي راتلی یو بل اورېدونکی د سکایپ له لارې دی مهرباني وکړئ آزادي سپوټ پروګرام دی تاسو په لین کې بله تاسو په لین کې د سکایپ له لارې دوی سره نه اورو د ټېلیفون له لارې یو بل اورېدونکی را سره دی مهرباني وکړئ آزادي سپوټ پروګرام دی تاسو خبرې کوي مهرباني
دغه هغه خارجان چې کومې ګټې دلته په افغانستان کښې لري دوی به د خپلو ګټو نه تېر شي لکه په مثال د ډول که نه لکه کومې ګټې چې د پاکستان دي یا کومې ګټې
بله د دې اورېدونکي ږغ سم نه اورېدل کېده یو اورېدونکی بل هم انتظار پاتې شوی دی دا به هم واخلو مهرباني وکړئ آزادي سپوت پروګرام دی
السلام علیکم
علیکم
خانیان سری خبره کوم
مهرباني خبره کوي
اورې
بله
دا د تاسې میلما زمین ته سلام وایم او د افغانستان ټول ملت مجاهد ملت هم سلامونه وایم بال سلامه او زمین صاحب ته وایم که د ټول ملت نه که د مبالغه کوي چې دا عملي حقاري او د داعش ډله په ګټه کوي که نور ملت ته نه شرمېږي تراس ننګرهار او د کونړ خلکو ته ووایه چې طالبان او داعش کوم عمل سره وکړي او کوم عمل سره کوي نو باید حق ته حق وویل شي مبالغه ونه شي او په دې ناکه خبرو باندې خو څلوېښت کاله تېر شول
نو دا د دوی نظر دی واوروره دا د اعظمي صاحب نظر دی البته اعظمي صاحب په یوه انسټیټیوټ کې کار کوي د هغې په اساس باندې دا خبره کوي نو دا د شرم کومه خبره چې دې وکړله دا هم بېرته واخله او مننه ورځو میلمنو ته اعظمي صاحب تاسو را سره یاسئ په لنډو به ستاسو نظر واخلو دا د دې اورېدونکو د څرګندونو په ارتباط
اول راځم دا یو دوست وویل چې مثلا د جنګ لاملونه څه شي دي د جنګ لاملونه مختلف دلته مختلف برخې مختلف لامل ګڼي که چېرې طالبان ته پوښتنه ځنې څه دي وایي چې د امریکا حضور زموږ یو د مهمو علتونو څخه دي چې موږ جنګ ادامه ورکړو سوال دا دی که چېرې امریکا وځي آیا د دې ګرنټي څوک کولای شي چې طالب به بیا جنګ ادامه نه وکړي یا داسې افراد به په طالبانو کښې نظامي نه وي چې دوی وایي چې موږ کابل فتح غواړو یعنې که ته دغه ګرنټي ته هر څه وکړ کولی شي زه فکر کوم افغانستان ملت بیا وایي چې د امریکا دي اوسي یو دوم سوال دا دی که چېرې طالبان هم راشي دوی به بدون د امریکا څخه د امریکا د کومک نه بغیر دوی دا نظام وچلولی شي بالکل نه یعنې هغه پټ اسناد چې طالب او امریکا سره امضا کړي دي په هغه کښې د امریکا د استخباراتي حضور ادامه د طالبانو تر دغه لاندې به هم جاري وي یعنې داسې نه دی چې امریکا طالب دي په خپله خود مختار اوسېږي حتماً د امریکا کومک او هغه ډېر واضح وایي چې امریکا مالي کومکونو ته نور ضرورت لري چې ادامه پیدا کړي یو بل سوال دا و چې طالبان جمهوریت نه مني او جنګ د ادامه پیدا کوي په دې کښې ولې دغه نه کېږي یو نوه یو جاړې نه کېږي سوال دا دی طالب امارات که طالب امارات کوړی جمهوریت نه منی بیراسي د افغانستان کې تاسو یو سروي وکړي چې څومره خلک د امارات مخالفه دي. یعنی هغه داسې یو نظام څوک نه غواړي چې پاتې دي څو خپل یو نظر څوک نشي څرګندولی. یعنې تاسو وګورئ دغه افراد چې په دا څو وخت کې وژل کېږي د دوی نور هیڅ ګناه د فکر کوم نه ده، بلکې دا ده چې دوی د خپل نظر په ازاده شکل باندې ساری او دوی د طالب او د دوی د همکارانو تر تحدید باندې راځي. د دوست دوست دسي وویل چې والله په زه خبرې کوم زما خبرې دی نشي زغملی، نو دا که بیا سبا طالب په نظام کې اوسي زما بیا چیرې پرېږدي؟ نو که چیرې موږ غواړو چې یو سولې ته ورسېږو باید د یو بل زغم ولرو، د یو بل د فکر او کلام ته زغم ولرو، او څه فکر چې زه لرم هغه فکر ته باید طالب احترام وکړي او د طالب فکر ته ده. نو هغه صورت کې زه فکر کوم دا ډېره مهمه ده چې یو تفاهم سره ولاړ شي. دوم دا دی که چېرې امارات راشي زموږ اکثریت خارجي ډونران په شمول د اروپایي اتحادیې یو افغانۍ به امارات ته کومک نه ورکوي. یعنې دا کومکونه به تېر وي، افغانستان به بیا یو خوارزلیل هېواد او یا به په رسمیت هم ونه پېژنو. زه فکر کوم د طالب لپاره دا هم ناممکنه ده چې خپل امارات باندې ودرېږنه په داخل کې سره حمایت ستنه په خارج کې. اخري خبره د دا دوست چې د چډې د بشارن خبرې هم کولې راځي په هیڅ ډول محقق چې ما طالبان او داعش سره لیدي د 2015 کال د جنوري چې دوی رسمي داعش په افغانستان کې رالی، هغه داعش اوس دا چې کوم دی د ځمکې د اسمان فرق لري. هغه داعش چې طالب په کونړ کې خاربلال د پکتیا څخه ورلی جنگېدی، پیرغه د ننګرهار په کونړ کې دوی په ګډه باندې جنگېدل، هغه داعش او اوسنی داعش به سره فرق لري. کم داعش پر وړاندې چې طالب جنگ کوي هغه داعش طالب ته دښمن ویل، طالب ته د اسلام خوارج ویل او د یو اسلامي ډلې په شکل نه تکتل. مګر اوس چې کم داعش دی هغه په څلحاو د حقاني شبکې افراد تللي دي او کار چونکې نومان غواړي نه زه اوس حاضرېږم چې پلانې دغه افراد حقاني نه تللي دي او د حقاني شبکې په مشوره باندې تللي دي چې دغه نوی داعش چې جهاد کوي دی په دې کې خپل نفوذ ولري. نوی داعش کې د لشکر طیبه کسان دي، نوی داعش کې د لشکر جنوي کسان دي، نو حقایق موږ ډېر واضح معلوم دي. دغه عملې چې نن په کابل کې کېږي، دغه عملې چې نن په نورو ولایتونو کې کېږي، چوکې مسؤلیت نه اخلي. دغه ائتلاف چې په هغه کې حقاني شبکه ده، داعش دی، طالبان دي، راسختري د ډلې لشکر طیبه ده، لشکر جنګي ده، ټول افراد دي. دغه ډلو یو ائتلاف دی چې دا عملې کوي، فقط اجازه ورکوي چې داعش ته مسؤلیت واخلي. یعنی داسې ویډیوګانې داعش خپل افرادو خبره کړي دي چې اوسنی داعش د دغه ائتلاف هایجک کړی دی او دوی وکړی دي. یعنې دا ویډیوګانې ستاسو موجود دي چې د پاکستان د استخبارات سره دا اوسنی داعش کار کوي، د ایران د استخبارات سره کار کوي. دا ډېر واضح حقیقت دی. زه زما توقع دا ده که په سیمه کې تاسو د طالبانو افغاني جنګونو داعش پر وړاندې باندې بلې اوسېږئ، پر هغې باندې تر آباده پورې مه غولېږئ. کوم افراد چې په کابل کې نیول کېږي د داعش تر نامه لاندې عملات کړي دي، د هغوی تاریخچه تاسو وګورئ، پس منظر یې وګورئ چې د هغوی تاریخچه څه شی ده. یا به حقاني وي، یا به هم د دغه نورو ډلو نومان چې ماخصل دوی سره به تړاو لري. نو لطفاً لږ منصفانه انصاف کول او فیصله کول، تطاوت کول به ډېر بهتر وي.
مننه اعظمي صاحب چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. په خپرونه کې بل میلمه د نظامي چارو کارپو جنرال دولت وزیری هم ملګری شوی دی، دوی ته هم ښه راغلاست وایم. د دې ساعت د خپرونې یوه بله موضوع ته اشاره کوم، هغه خبریالان دي. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو یعنی د ازادي راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تأمین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیز سندلر ښاغلی غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې د خپل خبریال الیاس ته یو شنه یاده کړې چې شغه د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ شو چې افغان ولسته رښتیا ونشي رسولی. اغلی سندلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې ده، خو وای په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوی نه دي. د نومبر په 12مه الیاس دایی د هلمند په مسکس لشکرګا کې د مخناچي ماین چاودنې وواشه. د دسمبر په لسمه په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند ووژل شوه. روانه اونۍ په غزنی کې د اسوسییټډ پریس او الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل شو. محمد رفیق صدیقی د خورشید تلویزیون پخوانی اجرایی رئیس، فردین امینی د آریانا تلویزیون ویاند او یما سیاوش د طلوع تلویزیون پخوانی خبریال هغه کسان دي چې د دوی د وژلو علت لا واضح نه دی چې ولې وژل شوي دي. خو د وزیر صاحب که راشو دې ته چې د خبریالان په نقشه سوي دي، له نظامي پلوه دغه تروریستي حملو مخه څرنګه نیول کېدی شي؟
تاسو ګورئ چې لومړی خو تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې تروریستي پېښې کوي، یو ډلې پرې څوک وتړي، زما په عقیده باندې به دا سمه خبره نه وي، ځکه په افغانستان کې ډېرې تروریستي ډلې دي. د هغې سره څنګ کې د مواد مخدر قاچاقبران هم شته دی، مافیایي ډلې هم دي، او ځینې ډلې دي چې هغه په جګړه کې خپلې ګټې ګوري، خپل منفیات ګوري. که دا ټول سره را شریک کړو، دغه ګډوډي او دا جګړه او دا ترور او دا وحشت همدغه ډلو رامنځته کړی دی. او مخه نیولې ته پوهېږي چې مخه نیولې خو د خلکو همکاري، د حکومت لخوا نه د کشف او استخبارات دقیق کار کول، او په دې باندې کار کول چې کابل شاوخوا امن شي، هغه لارې چې هغه خلق داخليږي بدون د تلاشي نه، بدون د کنټرول نه، هغه لارې بند شي، او په طبي توګه باندې خلا راي داد از ما په خده باندې چې په هر شکل کېږي باید خلکو همکاري وغوښتل شي، د خلکو نه داسې همکاري وغوښتل شي یا شرایط ورته اماده شي چې په خپله خلک د حکومت سره مرسته وکړي، د کشفي استخباراتي ارګانونو سره مرسته وکړي تر څو چې د دې مخه ونیول شي. ځکه دا ترور چې موږ وګورو یا دا وژل، دا هدفي وژنې دا په غرب کې په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي، خو هلته هغه هیوادونو کې خلک ورسره مرسته کوي. کله چې څوک ګوري اشتباهي، هغه حکومت ته خبر ورکوي، یا مثلا کور په کرانه ورکوي، یا کله چې دوی پوه شي چې دا سړی خطرناک دی، هغه د استخباراتي او کشفي ارګانونو سره مرسته کوي. په افغانستان کې هم همدغه لارې دي چې کشف استخبارات هغه پیسې چې زه ویلی شم چې هغه پیسې د اوپراتیوي پیسې په نامه باندې یادیږي، هغه ټول په همدغه لاره کې مصرف کړي تر څو چې هغلته خلک جذب کړي، خلکو نه کار واخلي. داسې خلک وي چې کراچی وان، ټیکسي وان، حتی په کورونو کې، په کوڅو کې، په دې کې داسې خلک مواظب شي چې هغوی په کالیو کې وي، په شخصي کالیو کې وي، څوک ورته متوجه نه وي، څوک یې ونه پیژني. هغوی دغه وظیفه وي چې کله څوک ګوري اشتباهي، هغه دولت سره همکاري وکړي او حکومت دې ارګانونو ته خبر ورکړي. او د دې تر څنګ زه بیا تکراروم چې د کابل د امنیت لپاره کمربند، امنیتي کمربند ډېر ضرور دی، ځکه چې امنیتي کمربند خلک چې راننوځي کابل ته، هغوی باید کنټرول شي، تلاشي شي، وکتل شي، اوس ټولې لارې کابل ته خلاصې دي، او خلک کولی شي چې په بیلابې د مافي خرو باندې، قچرو باندې، اسپونو باندې، یا پلی یا په شا باندې مواد د کابل ته داخل کړي او د هغې نه بې استفاده وکړي، برعلاوه د موټرو نه چې موټرو کې استفاده کوي. نو دغه لارې چارې دي چې په دې باندې باید
مننه. بیرته به بیا هم تاسو ته راشو. خو بل میلمه مو فریدون خوځون د مصالحې د عالي شورا ویاند دی چې په خپرونه کې تاسو سره ملګری شوی دی. خوځون صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. له تاسو سره به بیرته سولې ته وګرځو. خوځون صاحب، د سولې په برخه کې نوې خبره څه ده؟ له طالبانو سره، د دوی له استازو سره په قطر کې ما پرون رابطه ونیوله. دوی هیله من دي چې د جنوري په 15 ما به خبري پیل شي. خدا وايي چې دوی په افغانستان کې خبري نه کوي. د مصالحې د عالي شورا نظر څه دی؟ د جنوري په 15 به د سولې خبري بیا شروع شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، د بحث ګډونوالو او تاسو درنو اوریدونکو ته. موږ هم امیدوار یو او هم به دې کار کوو چې زموږ له خوا ټول چمتووالی بشپړ شي، او موږ آماده یو چې 15 د جنوري باندې بیرته افغانستان اسلامی جمهوریت مذاکره کوونکی ټیم مذاکرات کوم شي، او مذاکرات بیرته شروع شي.
او بخښي خوځون صاحب، یعنی قطر ته تاسو ورځي؟ او بخښي، یعنی قطر ته تاسو ورځي د سولې د خبرو لپاره؟
د مذاکرات محل په لوري پلاو کې دوه هاو، او بیا ځینې نور هیوادونه هم وړاندیزونه درلودل. د یو افغان په توګه دا د هر چا هیله ده چې په افغانستان کې مذاکرات ترسره شي. اما دا په دې پورې مړه لري چې دواړه طرفونه باید توافق ته ورسیږي او کوم اعتماد چې د دواړو طرفونو شته هغه مساعد شي تر څو مذاکرات هغه محل کې چې دواړه طرفونه پرې توافق لري ترسره شي. تر اوسه دغسې یو توافق د افغانستان په اړه نشته.
توافق حاصل شي ځکه د جنوري تر پنځمې پورې ډېر وخت نه دی پاتې.
تر اوسه دا توافق نشته او تر اوسه حتی بحث نه دی شروع شوی چې دواړه طرفونه بحث وکړي چې مذاکرات چیرته وشي. اما دا په دې پورې اړه لري چې لومړی مذاکرات په دوحه کې شوي وو، یو شمېر هېوادونو نور هم درخواست کړی وو چې مذاکرات هلته وشي. اما په اکثرو هېوادونو کې تاسو ګورئ چې د کووېډ 19 یا 19 مسله ډېره مهمه ده او ډېره ګرمه ده، نو ډېر هېوادونه چې وړاندیز یې هم کړی وو له دې صرف نظر شوي دي او معذرت یې غوښتی ده. نو موږ امیدوار یو چې ځای د دې باعث نه شي چې مذاکرات وځنډېږي. موږ غوښتنه دا ده چې مذاکرات هر چېرته وي، مهمه دا ده چې د میز طرفین د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو حل لارې پسې وګرځي. دا نه وي چې چېرته موږ که په افغانستان کې هم بحث وکړو هماغه خپلې خبرې لګو او که په دوحه کې وکړو یا په هر هېواد کې بل وي، موږ که د افغانستان ارزښتونه د افغانستان د خلکو حقونه دا مهم دي او څه چې په اجنډا کې له ځان سره لرو هغه مهم دي. هغه کار چېرته وي موږ به په هماغو مسایلو بحث کوو، یعنی محتوا د مذاکرات نه بدلېږي.
بله،
اما دا یو تمه لرو چې مذاکرات په افغانستان کې شوي وای دا به ډېر ښه وو. اوس چې زمینه نه مساعدېږي دا ښه ده چې مذاکرات دوام پیدا کړي تر څو منظر تاسو ویني چې په افغانستان کې تاوتریخوالي زور اخیستی دی. او موږ لومړنی کار زمونږ همدا دی چې په دې باندې بحث وکړو چې څنګه کېدای شي چې جګړه پای ته ورسیږي، جګړه حداقل متوقفه شي او موږ خبرې مخته وسو.
مننه جنرال صاحب. وزیری که راشم بیرته د خبریالانو موضوع ته، ستاسو په باور ولې خبریال په نقشه کیږي؟ خبریال خوب یو بی طرفه څوک دی چې د دواړو خواوو ژغ وچتوي. مثلا په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وشل شو، له هلمند د ازادي راډیو راپورونه کم شول. په دې راپورونو کې به د طالبانو خبر هم وو، د داعش به هم وو، د حکومت به هم وو، د خارجانو به هم وو او د نورو به هم وو.
خبره داسې ده چې دا هدفي وژنې چې موږ ورته وایو دا اصلا د دې لپاره دي چې په ټولنه کې یو هرج و مرج رامنځته کړي، داسې یو کس ووژل شي چې هغه نړیواله ټولنه او رادیوګانې تلویزیونونه او ټول مطبوعات په هغه باندې تبصری وکړي. کنی دلته په افغانستان کې ډېر خلک وژل کیږي، ترور کیږي، دومره رادیوګانې یا مطبوعات ور باندې تبصری نه کوي. نو دا تروریستی ډلې د دې لپاره چې وضع خرابه وخی، وضع ډېره متشنجه وخی، وضع داسې وخی چې د افغانستان حکومت نشي کولای چې دوی امنیت تامین کړي، د دې لپاره دوی هغه کسان وژني چې هغه ډېر په مطبوعاتو کې او په تلویزیونونو کې د هغه په حق باندې خبرې وشي. نو ځکه دا مطبوعاتو مشران یا د مطبوعاتو کارکوونکي دوی نخښه کوي او هغه وژني. دوی هیڅ حق نه لري اصلا اخلاقي لهذا باندې دوی باید دا کار ونه کړي، ځکه هغوی بی طرفه کسان دي، هغوی د ټولو غاړو نه راپورونه خپروي. خو خبره همدا مخکې چې مې وکړله هغه همدغه ده چې دوی د هدفي وژنې مفهوم همدغه دی، لکه پرون یې چې هغه رشید صاحب ترور که چې هغه په ټولو اخبارونو کې ټولو نړۍ کې هغې باندې خلکو خپل غمرازي وښودله. الا دا دی چې یو عادي خلک سړی که ووژل شي هغه باندې دومره د مطبوعاتو نړیوال دومره ټینګار نه کوي، دومره خبرې ور باندې نه کوي، دومره مخس ور باندې نه کوي. دوی د دې لپاره دا کسان وژني چې هغه د مطبوعاتو سرټکی شي، په مطبوعاتو کې تلویزیونونو کې نړیواله ټولنه شپه او ورځ په هغې باندې بحث وکړي، هغې باندې خبرې وکړي. علت یې دغه دی.
مننه جنرال صاحب. مخکې خوځون صاحب کورونا ته اشاره وکړه. په افغانستان کې د کورونا لومړۍ پیښه د فبروري په 9 ښکاره شوه. په هرات کې یو 15 کلن دوکاندار نیولی و چې له ایران راغلی و. شاوخوا 10 میاشتې وروسته اوس په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې 500 ته رسیدلی دي او تلفات تر 2000 اوښتي دي. خوځون صاحب، د کورونا پیښې ته تاسو اشاره وکړه چې د سولې په مذاکراتو باندې هم خپل تاثیر لري، لیکن د افغانستان دننه چې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې کوو، خو دلته هم د کورونا ستونزه شته او دا لانجه شته.
دلته نه یوازې د کورونا ستونزه شته، نور مسایل هم شته. اما کورونا د نسبت نورې خصوصا اروپایي هیوادونو ته چې ټاکل شوی وه دویم دور د مذاکراتو په جرمني کې وشي یا په ناروې کې وشي، نسبت هغو هیوادونو ته افغانستان یاد ده چې کورونا پکې کمه ده، یاد ده چې چاجدي نه ده نیولې. خو په هر حال دا موضوعات شته، د دې تر څنګ مونږ لازم اعتبار نه هم ممکن دواړه طرفونه برخوردار نه اوسي. یو پیشنهاد د ولسمشر له لوري شوی دی، ما مخکې ویل چې د افغان په توګه دا د هر افغان تمه ده چې داسې ورځ هم راشي چې مونږ خپل موضوعات په خپله حل کړو. دا ډېر په طرف مقابل پورې اړه لري چې هغوی هم مذاکرات ته حاضر شي چې مذاکرات وشي. هغه د سولې د ملاتړ کوم ګروپ چې په دوحه کې فعال و، موږ له هغوی سره هم له نږدې په تماس کې یو چې هغه هیوادونه پنځه هیوادونه جمع ملګري ملتونه دوی سره دي، یو شمېر نورو هغو هیوادونو چې دا بهیر له نږدې ساري او علاقمند دي چې دور د مذاکراتو د دوی په هیواد کې هم ترسره شي، چې له هغې څخه جاپان دی، ترکیه ده، او پنځو هیوادونو چې په هغه کې ازبکستان، ناروې، جرمني، اندونیزیا او امریکا او ملګری ملتونه شامل دي. د دوی نظر هم د دې په دې برخه کې مهم دی، او موږ تر دوی سره نږدې په تماس کې تر څو په رسمي بڼه د افغانستان تر هغې وخته چې دا وقفه ختمیږي چې د مذاکراتو دور بېرته شروع کېږي، موږ ته یو روښانه ځواب راکړي چې په کوم هیواد چمتو دی. خو ډېر احتمال لري چې بېرته په پخواني ځای کې مذاکرات شروع شي.
خوځین صاحب مننه. خو د خبرونې ورستۍ موضوع هم راخلو د دې سات د جنوا کانفرنس چې د نومبر په درويشتمه او څلورويشتمه د افغانستان لپاره د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون جوړ شو، او په کې افغانستان سره څه باندې 14 میلیارډ ډالر د مرستو ژمنې وشوي. دغه مرستې چې افغانستان سره وشوي، ستاسو په باور خودون سه پلانډو کتا سو نظر واخلم، د دې د سولې په خبرو باندې څه تاثیر پرې شي دی؟ ځینو کسانو دا ویل چې طالبان شاید ته هیله ولري چې نړیوال د افغانستان له حکومت سره مرسته نه کوي، نو دوی به برلاس شي په دې هغه کې په دې خبرو کې. لیکن کله چې نړیوالو دا مرسته وکړي او دا ژمنې له افغانستان سره وکړي، آیا دا د سولې په خبرو باندې مثبت تاثیر لري او کنه منفي تاثیر پرې شي؟
طبیعت شدا مثبت تاثیر لري. ګونګسه ډیرې وي چې دنیا د افغانستان نمخ ګرځولې یا نه ګرځولې، یا له اوسنی حکومت سره مرستې کوي یا نه کوي، یا باور شته یا نشته. دا سوالونه و چې مطرح کېدل، اما تاسو ولیدل چې دا ټول سوالونه تم ثابت نه شول، او دنیا په یو وخت له افغانستان سره مرسته اعلان کړل، دا مرسته ډیرو هیوادونو په سوریا مشروطه کړه. د دې تر څنګ داسې هم ویل کېدل یا طالبانو ستمه درلوده چې دوی به هم دعوت شي او ممکن ځینې مرستې د دوی لپاره هم اعلان شي، چې هغه هم ونه شوي. او نو دا یو روښانه پیغام و چې دنیا د افغانستان له اسلامي جمهوریت څخه حمایت کوي او له دغه نظام څخه حمایت کوي، او که چیرې موږ سولې ته ورسېږو ممکن دا مرستې نورې هم ډېرې شي، او د یو سوله ییز افغانستان شتون په منطقه کې دا نه یوازې د منطقې د هیوادونو لپاره بلکې د نړۍ د هیوادونو لپاره مهم ارزښت لري، خاص ارزښت لري او نړۍ دا غواړي. نو په دې خاطر باندې زه هیله منم چې طرف مقابل هم یو ښه پیغام اخیستی اوسي، او د سیمې هیوادونو هم یو ښه پیغام اخیستی وي تر څو د سولې له پروسې سره مرسته وشي، او دا روان مذاکرات چې دي دا د پر یو سولې
ځواب افغانستان پاتور سی. خوځوم صاحب مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخسه. هم دغه سوال چې د جنوا مرستي له سولې سره هم مشروطې شوې دي، دا به د سولې په خبرو څه تاثیر وکړي؟ جنرال صاحب وسري تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
خبره اساسي دا ده چې تاسو وګورئ دا هیوادونو چې د افغانستان سره خپل مرستي اعلان کړي دي، په افغانستان کې جګړه هم ده، او دوی ژمن دي چې دغه مرستي د افغانستان سره وکړي. کچېرې په افغانستان کې سولې راځي، نو تاسو فکر وکړئ چې څومره هیوادونه به دې ته آماده شي چې د افغانستان سره مرستې وکړي. د دغه فرصت نه باید طالبان او د افغانستان حکومت او هغه خواوی چې په دغه مسله کې شریکی دی هغه تر نګټه پورته کی. دا واضح خبره ده چې مرستې افغانستان سره ووم شي چې سوله نه وي موږ ترېنه هغه ګټه نه شو پورته کولی هغه چې د سولې په وخت کې سړی ترېنه ګټه پورته کړي. ځکه په که پل جوړېږي پل بېرته ورانېږي که سړک جوړېږي تاسو ګورئ چې مخالفین هغه سړک په بلدوزر یا په ماشین باندې اړې چپه کوي مینونه ورته کړي پلونه ورانوي سړکونه ورانوي فابریکو ته یا مینونه په کابل ښار باندې ورهي اور اخلي ځانمرګي بریدونه کوي. نو مارا دا چې دا ټول په دې جګړې په حالاتو کې دغه استفاده چې باید کومکونه وشي هغه هم په سمه توګه نه کیږي. نو زموږ هیله دا ده چې طالبان او د حکومت او هغه غاړي چې په دې کې شریکي دي دوی سره بالاخره سرونه نږدې کړي او یوې سولې ته تلپاتې سولې ته ورسیږي چې نړیوال هم مرستې زیاتې کړي او د دې مرستو نه افغانستان هم استفاده وکړي. ګوره فساد او جګړه او دغه خرابي اورانی او دا ترورو دا ټول د دې باعث کیږي چې د دې مرستو مخه ونیول شي او درسته ترینه استفاده ونه شي.
جنرال صاحب دولت وزیری مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. همدارس له استاد نصرالله سنګچي څخه مننه کوم، له فریدون خوزون څخه او له حکمت اعظمي څخه چې په دې خبرونه کې برخه راسره واخیسته. کوم اوریدونکو چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې سوالونه وکړل له هغوی څخه هم مننه کوم. د کومو ټلیفونونه چې مو وانخیستلی شوی او وخت اجازه نه راکوله له هغوی بخښنه غواړم. زه احمد چیبر له تاسو اجازه غواړم.
زمان دیتا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا گن دیتا ہائے ہائے ستا گن دیتا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زمان دیتا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزاوند دا زړه درزاوند دا شپې ته پناوړه ماش په چوپه ال چوپه دا زمان دی دا لورا زه تخت چې لا شور ډکه ستا باندې دا آی های ستا باندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپه ال چوپه دا زمان دی دا
زپکی